پېښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې بله ګړای کې د حمز هارون باشا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه به له انسي اجمل ابو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی، په جنوبی او شمالي وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې لکتر لگا دولس وسلوال وشل شوي دي. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان وایي د پارلیمان انتخاباتو کمیشن په چارو کې د مداخلې په صورت کې باید احتجاج په توګه راوځي. او د سویډن په پلاسمینا خرطوم کې په نښتو کې شپږ 500 تنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوز ادا کوي چې په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال لکتر لگا دولس وسلوال وشلې دي. د پوز د اماړي کو څنګه بیګا په یو بیان کې ویلي چې د اپریل په 15 لس وسلوال په جنوبی وزیرستان او دوه په شمالي وزیرستان کې وشلې دي. بیان زیاتوي چې په دې عملیاتو کې دوه پوځیان هم وشل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. وسلوالو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر مفتي عبدالشکور جنازه نن په لکی مروت کې وشوه. د مشال ریډیو خبريال وایي چې په جنازه کې د سیاستوالانو په ګډون ګڼو کسانو برخه اخیستې وه. له دې وړاندې د نوموړي جنازه ویګا په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په امامت کې هم شوې وه. مولانا فضل الرحمان دوستو له رسنیو سره په خبرو کې د شکور مړینه لویه ضیا بللې. مفتی عبدالشکور بیگا په اسلام آباد کې په یو ټرافیکی پیښه کې وشل شو. د اسلام آباد پولیسو بیگا په یو بیان کې ویلي چې مفتی عبدالشکور تیر ماښام په خپل موټر کې د اسلام آباد له میریټ هوټل څخه سیکریټریټ چوک ته روان و چې ګاډی یې له یو ډاټسن سره وجنګېده. پولیس وایي چې په ډاټسن کې 15 کسان سپارو او ټول نیول شوي دي. د خیبر پختونخوا په سواد کې په بیلابیلو پیښو کې لکتر لگا ته تنه وشل شوي او دیارلس زخمیان شوي دي. د سواد پولیسو ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په 15 د سواد په اسلامپور کې د لارې په سر په شخړه کې د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې یوې خوا ته دوه تنه او بلې هغې ته درې تنه وشل شوي چې پکې یوه ښځه هم ده. په پیښه کې درې تنه زخمیان شوي هم دي. پولیس وایي چې په یوه بله پیښه کې د سواد د کبل پټال سیمه کې په یوه کورنۍ شخړه کې یو تن وشل شوی او په درېیمه پیښه کې چې د مټې په سپینه پخه سیمه کې شوي پکې د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې لس تنه زخمیان شوي دي. د پولیسو په وینا د دې ترڅنګ د خوزخیلي په شینکلي کې هم یو موټر دوه شپونکیان وشلي دي. د سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور رسنیو ته ویلي چې د دې ټولو پیښو په اړه یې له قانون سره سمې مقدمې جوړې کړې دي او پلټنې یې پیل کړي. د بلوچستان د خوستار په وډه سیمه کې یو ټرافیکي پیښه کې د 500 پولیسو په ګډون شپږ تنه وشل شوي. د وډه مرستیال کمشنر اقبال کوسه بیګا مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه هغه مهال شوي چې له کوټې څخه لس ویلې ته په یو موټر کې روانو پولیسو د کراچۍ له خوا ورتلونکې لارې سره ټکر کړې. اقبال کوسه ویل چې په دې پیښه کې 500 پولیسو یو بل تن وشل شوي او یو تن پکې زخمي شوی دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وایي که د پارلیمان انتخاباتي کمیشن په چارو کې مداخلت وشو نو دوی به سړکونو ته راوځي. مولانا فضل الرحمان دا څرګندونې پر ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. هغه زیاته کړې،
پارلیمنت جیتے گی، قوم جیتے گی، عوام جیتے گی انشاءاللہ،
پارلیمان به ګټي، قام او ولس په ګټي انشاءاللہ. موږ وړاندې هم په سړکونو دراوتو عادت یو. دا څنګه ده چې موږ سره د دې تجربه نشته دي. موږ ډېر زبردست فعالان او تحریکی خلق یو. سبا کچره بیا تاسو د عمران خان لپاره چې داسې حرکت وکړو بیا به هم نور څوک نه، موږ په میدان کې یو.
مولانا فضل الرحمن ویل چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره خبرې اترې د ملک په ګټه نه بولي، خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیا په اوسنی وفاقي حکومت کې په شریکو ګوندونو تور پورې کړی چې د خپلو ګټو لپاره آئین تر پښو لاندې کړی دی. د پاکستان حکومت له نن څخه د پټرولو د یو لیټر په قیمت کې 10 روپۍ اضافه کړې ده. دا خبره د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار بیګا د انټرنیټ له لارې په یو ویډیوي بیان کې کړې. هغه ویلي چې دا ګام یې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو د زیاتېدو له کبله پورته کړی دی. د حکومت له دې اعلان سره له نن نه په پاکستان کې د پټرولو یو لیټر په 272 روپۍ خرڅېږي. او د طبي مرستو یوې ادارې ویلي چې د سودان په پلازمینا خرطوم کې په نښتو کې لږ تر لږه شپږ 500 ولسي وګړي وشل شوي. د اپریل په 15 د پیراملیټري ملیشو د پوست ترمنځ په پیل شوو نښتو کې نږدې شپږ تنه زخمیان شوي هم دي. بخنه غواړم شپږ سوه تنه زخمیان شوي هم دي. د نښتې د سودان د پوست مشر عبدالفتاح البرهان د خوا د ریپټ سپورټ فورسز په نامه ملیشا ډله په پوست کې د ورګډولو له وجې رامنځته شوي دي. د دې ملیشي ډلې مشري محمد همدان د کلو کوي. د ملیشي په پوست د ورګډولو عمل د هغې پروسې برخه ده چې له مخې یې د 2020 کال د پوځي کودتا وروسته په هیواد کې ولسي واک بیرته عملي کیږي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه ولانی سي اجمل موردل رپورټونو ته ورزور دن کو اول را سره د سیمه خپل خبريال اشتیاق مسجد د ټلیفون پلی کراغله دي تاسو په خبرونو کې د جي واي د یو مخکخه د قومي سملای دی وغړی او د وفاقي وزیر چې د مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور هغه بیګا په اسلام آباد کې په ټرافیکی پیخه کې وجل شو د غنن جنازه و دا جنازه حال برات اشتیاق مسجد را کی مسجد تاسو سړی مشو وایو او جنازه پاړه کاته وای چې کوم ځای وشو دغه زیاده کله کور پلانټ ټوبه کم یو دی جنازه کې څومره خلکو سیاستوال هم پکې وو د سیمې خلک به زیاده هم ورغلو نو دغه معلومات کوم مهرباني وکړه کی
خوشول دی هارون بچا جی بالکل نن سحر د مفتی عبدالشکور مړی د خیبر پښتونخوا ضلع لکه مروت کار ورسېدلې جنازل منج دوه بجې مزدګار ټایم یشای و پداکښې د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ او د حکومتي چارواکیو کښې د بنو کمشنر او د لکه مروت ضلع ډیپټي کمشنر سره د جنوبي ضلع په زرګونه شمیر خلکو برخه وخستله او د جنازل منج نه پاس د لکه مروت تجنی خیل کلی کښې دای مفتی عبدالشکور خوره تاسو پرال شو
تجنی خیل کې د دې کورونا په اړه کلک معلومات تاسو لری یا چا سره خبره کړې وي چې د کورونا څخه کم رقم کورونا د دې د چې اوس ژوندې پاتې نشو نور حق رسیدونه خلک سوې د سیمې خلک چې دا غني یو لوی ځای بولی یا د تشه بولی د سیاست کې به سمره یو خلا پیدا شوی غني د مړینې لوبږي
جی بالکل هارون بچا دے لکی مروت سرا دے جنوبی ضلع ٹولے خلق دے دا پمارک بنے خاپا دائی دے لکی مروت غری دا سیما دو تا جنی خیل اور دے دے گینا دائی وطلائی و دے پاکستان و حکومت کشی وزارت راسی دلائی و دا کورانی پا حوالی سرا دے دا دوا و وادونوی چی دے مشری کورولې نه یې دوه بچی دي او د دوه موادن یې یو دولس کلن زیاد پوتې شوای دی د خپل عمر 50 کلن و او د دای د جمعیت علماء اسلام ګوند جی ټی آی یا جمعیت طلبه اسلام چې کوم د دې طلبه وینګ دی هغه شه متحرک مشر پوتې شوای و او دای د 1300 کلونه نه د قبایلی ضلع مشر هم و مفتی عبدالشکور په دواجه د سیمه خلق د پمارک باندې خپا دای
سمه ډیر مننه اشتیاق مسیدو موږ ته معلومات راکول مفتی عبدالشکور چې د پاکستان په مرکزی حکومت کې د مذهبي چارو وزیر بیګا په اسلام آباد کې په ټرافیکی پیښه کې د وجل شو نن یې جنازه په لکی مروت کې په خپل کلی کې وشو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
دا پاکستان پوز وائی دا وسلوالو پر زد پر روان عملیاتو کی دا اپریل پر پینزل سما پر جنوبی او شمالی وزیرستانونو کې لږ تر لږه 12 وسلوال وجلی دي د پوسټ په وینا پر دې مهال دو پوزي سرتیری هم وجل شوي او درې نور ژوبل دي وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې چې د پاکستان پوز اعلان کړی د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په قبایلي ضلعو کې پراخ نه خو بلکې هدفي عملیات کوي دوی دا پریکړه په داسې وخت کې کړې ده چې په ورستو کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د نامنه پیښې زیاتې شوې دي عمر وزیر معلومات راکوي
د پاکستان فوج اماړي کوسانګې د بیان او شمالي او جنوبي وزیرستان کې فوجي چارواکو مشال ریډیو تویلي چې د اپریل په 15مه امنیتي ځواکونو وسلوالو زید عملیاتو کې لس وسلوال جنوبي وزیرستان او دوه نور په شمالي وزیرستان کې وژلې دي د دوی په وینا دغو عملیاتو کې دوه فوجیان لانس نایک شعیب او لانس نایک رفیع الله هم وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي استخباراتی ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغو کاروایو تصدیق کړي او وی ویل چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتی ځواکونو د جنوبی وزیرستان ګوملزام بلوچستان پولې سره سیرمه سیمه کې وسله والو ضد عملیات وکړل چې د پولې دواړو خواو ته امنیتی ځواکونو شریکه تر 100 ساعتونو عملیات جاری وساتل. په دغو عملیاتو کې 11 وسله والو ووژل چې د وژل شوو وسله والو عکسونه هم دوی رسنیو سره شریک کړي. د دوی په وینا په ورته ډول عملیاتو کې شمالي وزیرستان میرعلي کې 2 نور وسله وال هم ووژل چې د امنیتي چارواکو په وینا هدفي برید ګرول او د دغه ټولو وژل شوو وسله والو جسدونه یې په قبضه کې دي. وسله والو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د 10 او 11 اپریل په شپه د بنو نورړ په سیمه کې هم په ورته ډول عملیاتو کې امنیتي ځواکونو پولیس او سی ټی ډي شریکه عملیاتو کې د 3 وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه. آزادې سرچینو هم مشال ریډیو ته د دغه وژل شوو وسلوالو د وژنې تصدیق کړې وو. د اپریل په 11 بیا بجاوړ کې استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 3 وسلوال وژلي ول. تحریک طالبان پاکستان هم رسنیو ته استول شوی خپل بیان کې د خپلو 3 وسلوالو د وژنې تایید کړی وو خو دا وایه کړې وه چې دغو عملیاتو کې یې فوز ته هم تاوان رسولې خو شمېر یې نه وښودلې. د اپریل په 15 نېټه هم جنوبي وزیرستان کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 8 وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه. د دوی په وینا دغو عملیاتو کې 1 سرتېری هم وژل شوی و او 4 نور ژوبل شوي ول. د 13 میاشتې نه وسلوالو ضد وزیرستانونو کې د فوز په ځانګړي عملیاتو کې تیزی راغلی. د وسلوالو لخوا هم په پولیسو او امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي. د پاکستان فوز وای چې وسلوال بیا منظمېدو ته نه پرېږدي او ترهګرې ضد مبارزه ته دوام ورکوي. په میرامشاه کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته 3 ورځې وړاندې ویلي ول چې د مارچ 3 نېټې نه تر اوسه پورې شمالي جنوبي وزیرستان باجاوړ بنو او لکی مروتو کې 3 سلویخ وسلوال وژلې دي چې تازه عملیاتو کې وژل شو وسلوالو شمیر د دې پرته دی. نوموړي ویلي ول چې وسلوالو ضد اوس د لا نور سخت اقداماتو پریکړه شوې او پر ضد باید فوز کاروایي دوام لري. د فوز مشر جنرال سید آسم منیر هم د مارچ په 14 جنوبي وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې په بشپړ ډول د ترهګرۍ تر ختمېدو پورې وسلوالو ضد جنگ ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو پر ضد د هدفي عملیاتو پریکړه کړې، ځینې شنونکي وایي په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او لکی مروت کې یو شمېر وسلوال موجود دي او دا چې په هغو سیمو کې د زیاتو پوځي عملیاتو امکان شته. خو ځینې نور بیا وایي وسلوالو ښارونو ته هم مخه کړې او هلته به د هغوی موندل ګڼې یو څه ګرانه وي. تر دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په ځینو نورو سیمو کې پوځي عملیات شوي ول او میلیونونه خلک بې کوره شوي ول. خو د پاکستان د پوځ لخوا د بریا پر اداو سربیره وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې اوسني هدفي عملیات به آیا کومه نتیجې ورکړي او کنه؟ ځواب به د ګلیاس په دې رپورت کې وورو.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او ځینو بندوبستي سیمو کې له 1300 میاشتو راهیسې وسلوالو بریدونو کې د زیاتوالي وروسته وخت نا وخت عملیات ترسره شوي. د بدامنۍ پر ضد په ټولو قبایلي ضلعو، سوات، بونیر، دیر، مالکن ډیویژن، پېښور او نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم شوي. همدغه حالات ته په کتو سره د اپریل پر 8 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د فوزي عملیاتو پریکړه وشوه. د دې وروسته د اپریل پر 14 په قومي اسمبلۍ کې د بندو دروازو تر شا د ملک پر روانو امنیتي حالاتو د باس پر محل پریکړه شوی چې په قبایلي ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد یوازې هدفی عملیات کیږي. په خبر کې خبریال لحاظ دي د اپریل په 15مه مشال لري توبې چې ټول قبایلی ضلعو له باجوړ تر سویلي وزیرستان پورې فوج موجود دي. د سره سره په مالکنډ ډیویژن سواد دیر او بیا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په کافی شمیر کې فوج موجود دي. دغه په خبره فوج د قبایلی ضلعو ترڅنګ هغه سیمو کې هدفي عملیات کول غواړي چې وسلوال پکې زیات شمیر کې موجود دي.
هغه ضلع چې کوم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره نږدې دي، هغه کې ټانک ته آئے کے ڈیر اسماعیل خان دے لکی ماروت تے اصحاد پور بنو دا دے وقت کے کمن دا ٹی ٹی پی دا تیرو یو کال حملو تو گرون زیتر حملے پدی زیون کی شوی دی ان دے وجہ دے وقت لکی ماروت ڈیر اسماعیل خان صحاد پور بنو دا موجودی دا قسم آپریشن او دا قسم عملیات دا خیبر پختونخوا 400 کی ہم محدود پیمانہ شوی دی اور پیخبر کے خصوصی تو کا پہاڑ زینوں کے کم چھ دا قبائلی ضلع خیبر سر ندی دی چپائے کے در آدم خیل اور اف آر پشاور ایریا شامل دی پتا زینوں کے ہم کی
دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د 2020 کال وروستیو د فوج د هغه وخت د مشرتابه په صلاح له ناقانونه وسلوالې ډلې تریک طالبان پاکستان سره خبرې ترې پیل شوې وي. هغه خبرې ترې د افغان طالبان په منځګړیتوب پیل شوې وي چې په سو پړاوونو کې یې بیا سیاسي او قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د هغه خبرو ترو په نتیجه کې د پاکستان او تریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندۍ هم شوې وو، خو بیا د 2020 کال د نومبر په 20مه پایته رسیدلې وه. تریک طالبان پاکستان هغه وخت ویلي وو چې ډزبندۍ یې ځکه ماته کړې چې د دوی په وینا پاکستاني ځواکونو یې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. له هغې مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی د اپریل په 15مه مشال لري ویل چې فوج سره د عملیاتو بغیر بله لار نشته، خو په سیمه کې د خلکو غبرګون وروستو دا به هدفي عملیات وي. دا په خبره د خیبر پختونخوا یو داسې سیمه نشته چرته چې عملیات نه وي شوي، او موجوده حالاتو کې وسلوالو خپله ستراتیژي بدله کړې ده.
زماده معلومات دي زماده شان دي چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ډاکونه زیات کم نه ملټری چې نه په خارونو کې دي، ځکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي هلته کې پاتې کېدل ورته اسانه هلته کې ورته پیژني نه، نو هغه اوس پاره شوي دي. دا اوس اعصابو جنګ دی، د انټلیجنس جنګ دی، هغه طالبان کی د فوج کی سپورټ ادارې کی یو خو په اپریشن باندې غټ کاسټ راځي مخکې بدا پیسې مرکې ورکولې، او بل د هغې غټ نقصان دا وشي چې مشت پکې تباه شي، خلک بې کوره شي، حاصل هیڅ نشي. تاسو وګورئ سواد په پکې تاسو مخې ته دی.
مشتاق یوسفزی زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کامیابی انحصار د فوزي اسټابلیشمنت په پالیسیو ده، چې هایا هغوی واقعي سنجیده دي او کنه. د قبایلی سیمو استازو او ځینو نورو د اسمبلی په غونډه کې او په نورو ځایونو کې د فوزي عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکې کړې وي او اندېښنې څرګندې کړې وي. د دوی په خبره پخوا هم فوزي عملیات شوي ول او په میلیونو خلک بې کوره شوي ول، خو نامنی ختمه نه شوه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه سید اختر علی شاه د اپریل په 15مه مشال ورته ویل کچري په سمه توګه د معلوماتو پر اساس عملیات وشي نو کامیابی ممکنه ده.
هدف خو ډېر واضح شي چې څه ته وي چې الف بې د پسې به ځمه، نو چې الف بې ولي ولو کامیاب شمه نتیجه راووته. نو که په دې طریقه وي او هدف مخامخ وي او زمونږ انټیلیجنس صحیح وي او مونږ ته معلوم وي چې په کم کمزي کې ایکټیو کم یو دي او سلیپر سیل دې کمزي کې دي، او هغه مونږ چې کم نیٹ ور ور لړکو وایي نیٹ ته راشي، نو دا کامیابي ده. دې سره به ډېر لوی فرق راځي. فرض کا بنګراوالو، فرض کا لکه شمالی وزیرستان کے یو علاقہ دا، التا زیاد مومنٹ شروع شوے دے خلق دی دلی شوی، نو التا کتا پیشن شروع کے ہدفی اور ٹارگیٹ اچیف کے، نو دے کے کفرس کا لس کا ساگی نو دا پیزا دے پکیونی ول نو پیزا بالتا نو تختی بلزی تبزی.
دا اختر الشاہ پا خبر دا وسلوالو پرزد عملیاتو کی تسلسل پکار دے او جامع حکمت عملی تا ارتیا دا چی حتمی نتیجی تا ورسی گی. دا پدا سال کی دا چی دا خیبر پختنخوا دا شمالی او جنوبی وزیرستانونو باجاور خیبر سواد بنو او یوش میں نور برخو کی اسیدن کی وای چې پوسیمو کې بیا وسلوال فعال شوی دی. لدی پرته د پاکستان تر هغه ضد ملی ادارې نکتا هم د 2020 کال په دسمبر کې ویلی ول چې تریک طالبان پاکستان د تریک انصاف په مشرۍ له پخوانی ائتلافي حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافی قوت ومند او خپل کاروایی زیات کړی.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان ویلی د ملک هیڅ سوې ادارې ته اجازه نور کوي چې د پارلمان او انتخاباتو کمیشن په چارو کې مداخله وکړي. نموړي زیاته کړې چې هر کله داسې هڅه وشوه نو دوی به پر ضد لارو کوڅو ته وځي. مولانا فضل الرحمان د اپریل پر 15مه یعنی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره خبرې ترې د ملک په ګټه نه بولي. خو عمران خان بیا په اوسني وفاقي حکومت کې پر شریکو ګوندونو تور پورې کوي چې د خپلو ګټو لپاره آئین تر پښو لاندې کړی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې عمران خان په درنی مکلونو کې هیواد بیړه ډوبه کړې ده، سرنګ د سره مذاکرات ته کینو او نه هغه مذاکرات ته تیار دي. دوی وایي د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ د تضادات ښکار دي. یو اړخ ته ویل کیږي چې ټاکنې باید په نوي ورځو کې ترسره شي، لبل خوا موږ ته ویل کیږي چې خپلو کې کینې خبره جوړه کړي. نو که د اکتوبر تر میاشتې ورستو پټاکنو سره وشي نو بیا هغه ویل چې موږ بلیک میل کوي، خو په آئین کې د هر ادارې واک ویشل شوی دی، نو ولې پکې مداخلت کوي؟ وی دړکا ورکړه کچره کوم اداره د عمران خان لپاره د پارلیمان او الیکشن کمیشن واک کې لاسوهنه کوي نو په سړکونو راوتل دوی نه دی هیر.
پارلیمان جیتیږي، قوم جیتیږي،
پارلیمان به ګټي، قام او ولس په ګټي ان شاء الله. او موږ وړاندې هم په سړکونو دراوتو ودت یو. دا سنه ده چې ګنې موږ سره د دې تجربه نشته دي. موږ ډېر زبردست فعالان او تحریکی خلق یو. جی سبا کچره بیا تاسو د عمران خان لپاره چې داسې حرکت وکړو که امریکا وي که یورپ وي او که د پاکستان کوم اداره، نو داسې ناجایز د خلقو لپاره ناجایز حرکتونه کول نو بیا به هم نور څوک نه، موږ په میدان کې یو. موږ دا لاره هېره کړې نه ده. زموږ کارکون ولس چا چې دا خبره رښتونی ګڼله او موږ سره ولاړ وو، نن هم ولاړ دي. مولانا فضل الرحمان وای دی عمران خان سره تا وخت مذاکرات ته د ملک په ګټه نه ګوري. پارلیمان قانون پاس کوي، لا قانون جوړ هم نوي چې اته کسي زبین جوړ شي او په یو ناست کې پریکړه هم شي. خو موږ سیاسي خلک یو، موږ نظر لرو. دا سنه شي کېده تر سارو پشان سره کوي او قبول یې کړو. دوی دا هم ویل چې د ستره محکمې رجسٹرال لري کول انتظامی مسله ده، دا نه منل کیږي. کدا سپریم کورټ وي نو دا بیا عدالتي مارشل لا پتوګه تعبیر شي. د پښتنه په جواب کې چې آیا عمران خان اوس هم د کم ادارې یا کسانو نازولې یا لاډلا دی، نو دوی ویل چې هغه ځان تر جوختول او ورسره خه کول ځان بدنامول دي.
لاډلا تو نه هوغا،
نازولې خو به د چانوي، ځکه هغه سره ناس کول پل ځان بدنامول دي. نو هغه سره د خه کولو سګټه نشته. نو په دې لحاظ کچره سوک ورسره ملکیږي هم انازوی، نو هغه ته هم وایما چې خپېمانه نه علاوه ستاسو بل څه مستقبل نشته دی.
شرمندگی کې علاوه تمہارا اور کوئی مستقبل نہیں.
بل خو د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پی ڈی ایم اتحادی حکومت تورنه لګولی چې د خپل ګټ لپاره او حکومتي چوکو بشکول لپاره آئینه د خپل لاندې کړه دی. دی وای ولس تدوی نشي مخامخ دی ځکه انتخابات نه کوي او د سپریم کورټ حکمونه او آئین دوی نه مني. آئین وای چې اسمبلی ماتې دو نوې ورځو کې به دننه ټاکنې کیږي او دوی د هغې نه تختی. تیر رسم عمران خان خپل منونکو ته خپل وینا کې ویل چې دوی د آئین د سرلوړۍ لپاره احتجاجونو او لاریونو ته ځان چمتو کړی. دا د ونه چې پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی حکومت دریز لري چې پاکستان اقتصادي او امن امان حالت دا وخت دی جوګ نه دي چې ګنې پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ټاکنې وکړل شي. دی وایي ملک دا وخت سرشمیرنه هم روانه ده، حلقه بندۍ به هم د هغې مطابق کیږي. د اکتوبر نه وړاندې ټاکنې ممکن نه ښکاري، خو بیا سپریم کورټ چیف جسټس خپله یوه پریکړه کې مرکزي حکومت ته امر کړی چې زر تزر د دوی په حکم او د پاکستان په آئین عمل درآمد وکړل شي او دواړو صوبو کې انتخاباتو لپاره پنګې او امنیت هم ورکړل شي که سپریم کورټ په قانوني لار خپل کړي. بلخو مرکزی حکومت وایي چې دوی سره پنګې د انتخاباتو لپاره دا وخت کې نشته. خو بیا سپریم کورټ د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی حکومتي بانک ته ویل دي چې د انتخاباتو لپاره پنګې ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان حکومت یو وار بیا د پټرولیم مصنوعاتو بای لوړې کړې دي. د پاکستان د خزانه وزیر ساګډار د اپریل پر 15مه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د پټرولو د یو لیټر قیمت 10 روپۍ جګ شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا ګامې په نړیوال مارکیټ کې د تیر د قیمتونو زیاتېدو له کبله پورته کړی دی. د خیبر پختونخوا په سوات کې کاروباري او هم عام خلک په ویره کې دي چې د تیلو په نرخونو کې له نوې اضافې سره به ګرانی نور هم سیوا او د دوی ژوند لا هم ګران شي. د نیاز احمد خان رپورٹ.
وزیر خزانه ازاقدار لخوا ویل شوی چې د اپریل 1 نیټې پورې به پټرول 10 روپۍ او د خاورو تیل 15 روپۍ د لیټر په سر پورته وي. په دغه اړه د بنګوري نه شانګلې، بيشام او نور سیمو ته د سورلو ګاډي چلوونکي ډرایور د پورن محمود الله وایي چې ناسا په تیل ګرانېدو سره ترانسپورټرانو ته لویه ستونزه جوړه شي.
تیل خو چې کوم ټول لینډ په تیل وګلې لګا لکه هر شی چکم دے لکه راشن شو یا نور چکم دے تک را تک شو دا پتیر امن دے گا نا تیر گرانی کی دا سر هر شی گران شی تیر چکم دے ورسر گران شو پر اس کالی با تیر چکم دے آگا پا 50-45,000 روی منو سا کالی پا 75,000 روی منو دے خلق چکم دے مجبور دے چکم دے لکه وہ سندی کی وہ بیدر ڈرور سر چکم دے پا کرے منو شہری پسا دی او گاڑی چکم دے دا اولاد خلق زیر ازینا تک را تک مشتی دا ڈاڈا کرا نو پرون ڈاغلیو ادل تا ولاړو چې کوم دلګه دومره گاډي ولاړ لږی زه یې نشته زګه چې تک را تک نشته خلکو خلک چې کوم دلګه غریب مریض شي راوستي اورته دغه څه پروت دي نه بس کی
د منګوري په بازار کې د ضرورت شیان خرڅون کې دکاندار حاجی متین خان وای چې د تیلو نرخونو سره د ټول شیانو قیمتونه تړل دي ولس د ګرانې لوجه وړاندې نه پریشان دي
چې دوی دا خبره کوله چې 100 روپۍ به مونږه دار ځانو اوس یو دم دی بیګا ولګید او 10 روپۍ لیټر ګران کو نو 10 روپۍ لیټر ګران کو دا په غریبو باندې یو تندر نور راړتاو کو تیلو سره غوړی ګران شو چینی ګران شو اوړه ګران شو چې دا روزمره خوراک دی ته دنیا په هر یو سیز باندې اثر غټ راغی نو چې غټ اثر پیرا غو دا خلک پسې چې تیار شي چې دوی به یغ لاګانې کوي یا به خودکشانې کوي ایا به مارکیټ ته مونږ پسې روزي مونږ خپل به مونږ پسې روزي دا دکانونه بلتا شوی چنه ورکه تماچا وسر پلاس کې ټوپک پسر په ملکی خودی پاش تیر چې وسړی دی پاپ کړی چې حکومت نه دی پاواله دی نه دی پا کولې شي
د تیلو نرخونه په داسې حال کې پورته کړی شوی دی چې دین اوراندې وزیر خزانه اعلان کړو چې کم آمدنۍ وال خلکو ته په پاکستان کې په مخصوص وخت کې 100 روپۍ د لیټر پسر تیل ارزان ورکوي ولې په دا اعلان لا عمل نه دی شوی د پاکستان تیل ورکونکو ادارې آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي تر مخه د تیلو نرخونه د نړیوال نرخ سره تړلې وي او تعلق یې د ډالر او روپۍ قیمت سره دی او هر 15 ورځې پس دغه کې بدلون راولي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ته غوږی په کوز جنوبی وزستان کې د ګزرنیا پولیو ناروغۍ ضد د څاڅکو بهیر روان دی چارواکي وایي د اپریل 14 راځي پیل شوی دی بهیر کې به څه کم 50,000 هغه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي چې عمرونه یې تر 50 کالو کم دی د جنوبی وزستان د صحت محکمې مشر ډاکټر هدایت الله مسید مشال ریډیو ته ویلي دوی د سیمې له ولسه هیله لري چې خپلو ماشومانو ته د ګزرن ضد څاڅکي خامخا ورکړي دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغي لا هم پاتې ده اشتیاق مسید رپورټ راکوي
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ د 14 اپریل نا پولیو کمپین شیری کڑائی دائی پا زلاکشے سمرا ما شمونے تا و دے گزن رنجنا دے جغورن پولیو ویکسین ساسکی و ورتشل شی پا دگی براکشے دے صحت محکمے فیلڈ سپروائزر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ مسید مشال ریڈیو تا و ویل
14-9 от ласам апрел пора да кампен да.
Наши 17,955 мис таргет та 24,000 ди мижа хаусхолд таргет та рака корина ди. Подаше вари ки чиким ди 17,955 ди. Ди мижа 36 UC ди по Саут Узиристан лорге. О патрол наши кампен шири дай. О ша прапор шири дай алхамдулилла. Ди администрешн пата унса рах валден та муда пегам дай дай дахвал бачина та дака тре зеркави. Подаше чуда се музере сет аджза нашта прапор ди лепарджи тест دی یو وړی کې کسا کا شوه ته مزور شي نو آ ډېر تکلیف دی ټول عمر دی پورا دی دا شورا وال دی دا خیال سو تل آ ډېره مشکل جامه وي نو دا د عمرې دی د پورا یو مسله ورته جوړه شي چې میزا پاکستان افغانستان دا دوه ملکونه دي چې بوتي دي نور غټې په دنیا شي چې دا پولیس ختم کړي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین په براکشې ویایي
کمپین خو زموږ شوی دی ټول یونین کونسلز کې به ټار لوري او هغه سره موږ د هر ټیم سره خپل سکیورټی ډیپلای کړی دا او زما خپل عوامو ته دا دلې پدې کې تاسو پرچړ کړې سوال او د دې خپل ماشومانو د مستقبل سکیور کې چې دوی د مو ځای د پولیو نه بچ نو مهرباني وکړئ پدې کې تاسو پورا یې سوال
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا هم وویل چې په ضلع کې 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو ماندیه پلارینا ته په 4-2 چې پراون پولیو کمپین کې خپل ماشومونو ته د ګزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی
مشال لیډیو د نن ورځې د خبرونو مهم غدر تاور هم د پاکستان پوز ویلی په جنوبی او شمالي وزیرستانونو کې د عملیات پر مهال لکتر لګ دولس وسلوال وجلې دي. د پوز د اماړي کوڅانګي بیګا په بیان کې ویلي د اپریل پر 15 لس وسلوال په جنوبی او دو په شمالي وزیرستان کې وجلې دي. بیان زیاته کړي په بیان کې زیاته شوي چې په دې عملیاتو کې دو پوځیان هم وجل شوي او درې نور ژوبل دي. وسلوالو تر اوسه په دې رسنې ویلي او نه هم مشال لډیو په خپلواکه توګه د پوز د اداو تصدیق کولی شي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور جنازه نن د اپریل پر 14 په لکی مروت کې وشو. د مشال لډیو خبریال وایي په جنازه کې د سیاستوالانو په ګډون ګڼو کسانو برخه واغسته. لدې وړاندې د نوموړي جنازه بیګا په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان کړې وه چې فضل الرحمان وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د شکور مړینه لویه ضایعه بدلې وه. مفتی شکور بیگا په اسلام آباد کې په ټرافیکی پیښه کې وژل شو. د اسلام آباد پولیسو بیگا په یو بیان کې ویلي وو چې مفتی شکور تیر ماښام په خپل موټر کې د اسلام آباد د میریټ هوټل څخه سیکرټریټ خواته چوک ته روان وو چې یو بل ګاډی پې لپاسه ورغې او دغه ټکر په نتیجه کې هغه ووژل شو. پولیس وایي په ډارسن کې 15 کسان سپاره ول او ټول نیول شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر عارف علوی په ګډون د ملک ګڼو سیاستوالانو د مفتی عبدالشکور پر مړینه خفګان ښوولی دی. هغه د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د قبایلي ضلعو مشر د قومي اسمبلۍ غړی او د مذهبي چارو وزیر وو. د خیبر پختونخوا په سوات کې په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د سوات د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور رسنیو ته ویلي چې د دې ټولو پیښو په اړه یې له قانون سره سمې مقدمې جوړې کړې دي. اوس په اوریدونکو د مشال مرکه خپرونه درته وړاندې کوو. د دې اونۍ د پروګرام میلمه نومیالی هنرمند امان الله ناصر دی. ناصر له اتیایم لسیزې راهیسې د هنر په میدان کې فعال دی. هغه د پاکستان هغه ته د پاکستان ولسمشر پرایډ آف پرفارمنس یعنی د ښې کارکردګۍ لپاره یوه جایزه ورکړې ده. امان الله وایي د مزاح د لارې د ټولنې د اصلاح په هڅه کې دی. خبرونه اورو چې قربې ګلیاس دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنو ودونکو په مشال مرکه کې ساسو قربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د غوی د ژوند د کار په اړه معنی د غوی لخلین اورو. نو نن سره هم په دې خبرونه کې د پښتنو د سیمې یو وتلی شخصیت او هنرمند را سره ملمه دي. نوم یې امان الله ناصر. امان الله ناصر تاسو په زمنګ مشال رادیو په خبرونه کې اوریدلې دي. هر اونۍ تاسو د غي غږ اوري خو په خندا او ټقا کې د غي خبري اوري. خو نن ورسره د غوی د ژوند او د کار په اړه خبرې کوو. او دا هم تاسو ویم چې د مشال رادیو لپاره او دا یو ډېر لوی اعزاز دی چې امان الله ناصر ته د پاکستان ولسمشر لخوا پرایډ آف پرفارمنس یعنی د پاکستان لوی سیول جایزه ده دا ورکړل شوې ده. پاغي به هم ورسره خبرې کوو چې دا جایزه یې څنګه ترلاسه کړله. ناصر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه ګلایا صاحب، خایسته ګلایا صاحب، د ګل رنگ ګلایا صاحب او د غره کم له ګل رنگ خایسته اوسېږي خو عمر دي د ګل مشه.
ډیر زاته مننه مولانا ناصر صاحب. منګه اوریدونکو قدرمن اوریدونکو اکثر هر اونۍ تاسو اوري او په خندا او ټقا او تو تکي او دا ټول کریکټر جدي استاذ هغه نوري خو استاذ ژوند ډیر کم خلک خبر دي چې استاذ د هنري ژوند یو ډیر لوی تاریخ دی او دا غو تاریخ زه هم یو گوا یو یما یو شاهد مازم هم د استاذ د هنري ژوند خو زیاتره موږ اوریدونکو چې دا خبر نه دي. نو کله اوریدونکو ته وای چې تاسو کوم سیمې سره تعلق لري په خیبر د پښتونې کوم سیمې سره تعلق لري؟
زموږ خو یو ستاسو یو بوریوال کاکړ صاحب ملګری دي زموږ کنه. نو د دې سیمې نوم خو لورلای دی خو پښتانه د په مینه کې بورای ورته وایي کنه. نو زما پلار چې دی اول یعنی موږ کوچان خلګو خو زما پلار په دغه سیمه کې خپل اول دکان جوړ کړی و یعنی زموږ په دری ټاټو به چې دی هغه دې ځای ته ویلې سي لورلای یا بورای بیا موږ د دې ځای څخه وتلي مختلفه سفرونه تقریبا 50 کاله مخکې موږ بیا راغلي یو په کوټه کې مشت شوي یو او بس په کوټه کې دغه زموږ د والد صاحب د وفات وروسته بس بیا مزدوري دي خواري دي او دا ژوند دی روان دی بس د تاسو د ژوند په اړه باندې خبر وکړه نو زه به د دا ځای چې اوله مزدوري چې ما کړې وه هغه تقریبا د 13-14 کالو په عمر کې دا ټرکان به ما خالي کوله ډېر دا درنې درنې پیټۍ به وې که نه ځکه چې ما باندې داسې د وخت نه مخکې د کور ذمواري راغله والد صاحب وفات شو زما والد صاحب نو بیا کوچني ورونه وو او بس دغه رقم یو ژوند و او تعلیم چې دی
هغه څنګه مو سره وکړلې
څنګه
په دې منځو بنا کې مو زده کړې څنګه ترلاسه کړې
زده کړې بس داسې وي چې زموږ والد صاحب چې الله تعالی دې وبخشي هغه د تعلیم ډېر شوقي وو که نه نو هغه داسې د تجارت په سلسله کې یو دوه وارې هندوستان ته هم تللی وو او د هغه ځای څخه چې هغه راغی هغه د هغوی د تعلیم څخه ډېر متاثر وو چې هلته چې به چا سګرېټ هم خرڅول هغوی به په انګریزي خبرې کولې نو د ده ډېر شوق وو چې موږ تعلیم وکړو بلکې یو وارې خو یې دا هم هڅه وکړه چې موږ هندوستان ته واستوي چې هلته په موږ باندې تعلیم موکی بهر لغه قدرت داغه سره وفانه وکړه ژوند نو بس بیا چې دی ما تر اف اس سی پورې خو تعلیم کړی وو لیکن داغه وروسته چې زما والد صاحب وفات شو نو بیا مجبورا هغه تعلیم پاتې شي او ما مزدورۍ ته مخ وکړي او زما کوچني ورونه چې وو په هغه باندې مو تعلیم وکړي بس دغه رقم مزدوري او تعلیم څنګ پر څنګ سره چلېدل
نو څنګه د هنري ژوند ته څنګه پام وکړو تاسو مزدوري کوله نو دا پخوانه د وړکی والی نه شوکو چې د هنر میدان ته دې ډګر ته رالی
دا شي دی چې په دنیا کې دواړه کم هنرمندانې ګولای صاحب یو هغه یي چې داسې اتفاقا راشي که نه او یو هغه هنرمند دي چې هغه د کوچنیوالي څخه هنرمند پیدا شي نو زما چې تر کومه حده پورې په یادېږي زه تقریبا د 3-4 کالو په عمر کې ما ته دا معلومه وه چې یعنی په دې خو زه نه هم خبر نه په هغه زمانه کې ټلویزیون داسې وو یعنی ما ته دا معلومه وه چې دا هنري چې کوم جراثیم وو دا په هغه زمانه کې په ما کې وولو او په 6 کلنۍ کې په 9 کلنۍ کې زه په درېیم کلاس کې به ما سبق ویلو ما سټیج ډرامه وکړه او هغه و هم په دې مردم شمارۍ باندې نو په دا مردم شمارۍ باندې یو سړی او هغه د 80 کالو بوډای او لکه دا نن سبا چې ځینې پښتانه دي که نه چې موږ د ښځو نومان نه در شیو او موږ د کور تعداد نه در شیو او د دې څه فایده ده که نه نو په دغه باندې موږ د خلکو د آګاهۍ دپاره د پوهنې دپاره ډرامه کړې وه نو دا زما اوله ډرامه وه دا تقریبا نو به زه درته ووایم چې دا د 15 اویا خبره به وي ځکه چې زما پیدایش 15-16 دی که نه نو دا به د 15 اویا د 4 اویا د دغه سن خبرې وي
نو هغې نه پس ته بیا ستاسې لکه څنګه تاسو ویلې چې تاسو کې دا جراثیم وو لکه د هنري جراثیم یادومه دا دا وو نو دا بیا څنګه خپل مسلک څنګه بدل څنګه
بیا دا شي موږ به پټ پټ به زه سینما ته تلم که نه چې کله به مطلب موقع میلاو شوه دا چې د 14-15 کالو په عمر کې په هغه زمانه کې خو سینماګانې وې که نه نو بس دغه سینما ته به ولاړم او زما سره چې به څه پیسې وې ما به دا فلمي پوسټران نه دي دا اداکارانو د دغو پوسټران به ما رانیولو او دغه د جمعرات دا د جمعې په شپه باندې د زیارت په ورځ به په دا نوي فلمان چې به په سینماګانو کې ولګېدلو دا پښتو فلمان په خاص ډول باندې نو د دغو دا تصویران به ما د اخبارونو ته کټ کول او بیا به ما په خپل یو کاپۍ کې په هغې کې به مې په سریش باندې لګول نو کله چې به زما بابا خبر شو هغه بیا د دې شانو ډېر خلاف وو نو هغه بیا از موږ کاپیانې بیې راوسوځلې یا پوسټران بیې راوسوځلو نو داسې بس دغه رقم د هغه وخت څخه بس بیا چې یو وخت راغلو دغه چې ما مزدوري کوله په دې وخت کې یو فلم دلته جوړېدلو د شک په نامه باندې بدر منیر صاحب و آصف خان صاحب و دا راغلي وو دلته نو هغه ته زه ورغلم بیا په دې 1980 کې سویل جعفر صاحب دی خټک دی نو دی دلته په ریډیو پاکستان کې پروډوسر وو بیا پروګرامز مینیجر وو بیا د کمرې ته زه ورغلم نو د زما اډیشن وکړلو بیا دا د اواتیا خبره ده او د دې نمخ کې په څلور اتیا او په درو اتیا کې دلته په کوټه کې آرټس کونسل وو په هغه آرټس کونسل کې به سټیج ډرامې کېدلې نو هغه سټیج ډرامو کې الحمدلله چې بس اول سټیج ډرامې ته زه ورغلم دوی زما کار خوښ کړو دغه رقم ریډیو ته چې زه راغلم بیا په یو نیوي کې په 1901 کې پاکستان ټلویزیون ته زه ورغلم هلته مې ډرامه وکړه هغه زموږ خلکو خوښه کړه نو دا رقم دا سفر روان دی
ډرامه په پښتو کې وه او کنه هغه په اردو کې وه چې کله تاسو د پی ټی لپاره
هغه کوم سټیج ډرامې وې هغه په پښتو کې په اردو کې وې او دا چې د 1901 د ریډیو پروګرام د دې نوم امیل امیل کې افضل شوق صاحب د پښتو یو ډیر ښه رائټر وو او نسیم اچکزی صاحب او زه خو نو داسې جاهل غوندې وم هغوی خو ماشاءالله دواړه پروفیسرانو نو د هغوی په مابین کې بیا د سویل جعفر صاحب په رهنمایي کې بس دغه چې کوم لوستي خلک وو د دغو سره به ناسته ولاړه کېدل نو بیا مې داسې څه لیکل وکړه نو لیکل چې مې وکړه هغه هم خلکو ډېر زیات خوښ کړه نو بیا دا رقم په ریډیو کې لیکل ډرامې بیا په ټي وي کې ډرامې بیا الحمدلله په 2015 سلرم کې بیا ما یو اردو د پښتو ډرامه مې ولیکل په 1909 کې دا غالبا ما ولیکل ارمانونه په نامه نو هغه خلکو ډېره خوښه کړه بیا ما هغه ارمانونه په اردو کې د نت د پاره په هغه زمانه کې د پرایویټ چینلان راغله کنه نو دا هغه د پاره په اردو کې وکړه هغه خلکو خوښه کړه نو بس بیا دا رقم الحمدلله دا وخت ما 28 سیریله د اردو کړی دي او لس سیریل می د پښتو لیکلې دي او دا غره کم د مشال ریډیو چې می د تم ته ډرامه ویلې سي پام کوي چې به کنه دا په زرهاو دا غره کم په مختلفو ټلویزیونانو کې ما په زرهاو پروګرامونه سټیج او بیا سندري ما ویلې بیا سندري مزه په دا پام کوي چې استعمالوم
کړل بالکل تاسو په دغه کې وی په دې او دې پرونه پام کوي هم وی بالکل
پام کوي نو دا یو نوې شی دا او د دې په کې زدا اضافه وکم چې د نغمې صاحب سره چې موږ د پښتو ډېر وتلې نوم دی او ډېر لو سندرغاړې ده نو دا غي سره چې پړومبي ځل باندې ما د یو ډرامې پیشکش شرته وکړو چې تاسو سره په ډرامه کې کار وکړه نو دې ما ته ولته څوک ما ول زمان الله ناصر يم وای زه خو ستا ډېر فین يم زستا دا کې سټي اورم کنه دا چې کوم کوميدي سندري او مزایي سکیټ سو دام خلکو بيخي به حد خوشول نو بیا دا رقم به سنجیدګي مور سره و او دا کوميدي مور سره و
دا مزاد لارې تاسو یو ډېر خو پیغام هم وی هغه ټول اډینس ته هغه ټول خلکو
زه خو دا وایم ګلایا صاحب دا د خلکو وخت ډیر قیمتي کنه باید چې موږ دغه د قیمتي وخت د چا د ورزایا نه کو کنه نو که موږ مزه هم کوو باید چې په مزه کې یو مقصد وي او کامیډي تاسو ته معلومه ده دوه قسمه کامیډي ده یو هغه دی چې به مقصد خپل اکشن کوا او مخ کښته او پورته کوا او سترګې کږي او دا کوا کنه باډي لانګویج باندې خلک خندوا یو دا رقم کامیډي چې په هغه کې باید چې مقصد هم وي نو ما د شروع نه چې کوم کامیډي د پاره کې یا خو سیاسي نیمګړتیاوي د زموږ یا معاشرتي یا قبایلی چې کوم نیمګړتیاوي دي اوس ماګر دوه مردا کوشش وی دا هڅه وزما چې زه یو نوی خبره باندې یو پروګرام وکم کنه
بالکل بالکل د مشال اړیو کډمندو کو په مشال مرکه کې را سره د پښتنو د سیمې وتلې هنرمند امال نصر صاحب ملمد غسر خبره تر جاري ساتو خو اوس یو ول شند مالو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
د دمی رستو حمل نصر صاحب سره خبر ته ادامه ورکو نصر صاحب د دمی مخ کې تاسو د مزاح خبره کوله اغه ته خو رازو چې د پخوانی مزاح کې سمره او وسنی مزاکه سفر راغلی د څنګه ګوري تاسو او بل بیا د ډرامو هغه هم دی د ژوند هغه خاطري چې تاسو نه نه هریږي او تاسو وایي چې را د ژوند هغه زيني پیخي چې تاسو د ژوند هغه اکثر هغه ټول ډګري بدل کړ داسې خاطري چې را هغه تاسو لپاره یو مشلې را جوړ شوې ده او تاسو اکثر په خپل خبرو کې هم خپل یاران دوستان ته ملګرو ته مینوالو ته هغه ذکر هم کوي کاغم را شریک کړي
نو دا زما خو که زه درته ووایم چې ګلایا صاحب که تاسو یو ډرامه سیریل زما په ژوند باندې جوړ کړي دا زه هسې مطلب مبالغه نه ده دا زه په حقیقت کې درته وایم ما ته ډېر خلک دا وایي ته خپله دا د ژوند چې کوم ستا خاطرې دي دا ټوله یو کتابي شکل ورکړه څوک راته وایي چې نه دا ته راواخله په یو پروګرام کې مطلب دا بیان که خلکو ته څوک وایي ډاکومنټري جوړ که څوک وایي ډراماټایز یې که او یو ډرامه سیریل په دې باندې جوړ که نو زما خو دا ژوند چې دی د هر چا به خپل ژوند دي او الحمدلله په نړۍ کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي او ډېر لوی لوی خلک اوس هم شته چې د هغوی ژوند چې دی هغه د خاطرو نه ډک دی نو ځکه داسې مطلب دا ووایم چې اوس یو سړی دی هغه په ګرد ژوند د اردو یو ټکی هم نه دی ویلی که نه یعنی ما د اردو سبق نه دی ویلی او د اردو د سبق برسیره زه اتویش د اردو سیریل ولیکم بیا چې ما کوم تاسو ته وویلی چې مطلب ما به ټرکان خالي کول دا ټرکان به راتلل دا سایکل به په یوه پیټۍ کې وو او دغه پیټیانې به ما راکوزولې که نه د دې ماحول څخه بیا الحمدلله ما زه یو وخت روان وم د پښتو یو ډېر مشهوره سندرغاړی وو په هغه زمانه کې به دا د کیسټو زمانې وې که نه نو دا د کیسټو په دوکان کې به د هغه اواز راغلو او دی روانو نو ما ویل کشکې یاره یو وخت داسې زم روان یم او زما اواز په یو دوکان کې په یو ټیپ ریکارډر کې لګېدلی وي که نه نو الله تعالی هغه ټول ارمانونه زما را پوره کړو که نه
او ګوره یو سیریل یا دغه د ډرامې نوم څه و ارمانونه هغه هم تا
ارمانونه دا زما ړومبی سیریل و که نه چې ما ولیکلو که نه او په هغه کې مطلب ډېر یو اصلاحي چې یو الک دی هغه ډېر زبردست فوټبالر دی لیکن هغه ته موقع نه ورکول کېږي که نه یا هغوی موږ کنورټ کړو په انډس ویژن یو پرایویټ چینل راغلو د هغه دپاره ما په اردو کې ولیکلو د هغه نوم وار ټیک شو او په هغه کې خو نو بلا غټو اداکارانو عبدلی صاحب د پاکستان ډېر لوی اداکار دی هغه په هغه کې کار وکړلو بس بیا زما و د عبدلی د دغه ځای نه سره انډرسټینډینګ شو بیا عبدلی زما پنځه سیریله چې ما په اردو کې ولیکلو هغه د ډایرکټ کړو که نه نو دغه رقم بیا د پاکستان یعنی فردوس جمال صاحب چې دی د پښتو او د اردو په حواله باندې ډېر لوی نوم دی که نه یو اکاډمي ده نو هغه زما په درو سیریلو کې کار وکړلو او په دوو کې هغو نېشنل ایوارډونه واخیستلو نو هغه بله ورځ په پی این سی ای لاهور کې یو میټینګ و نو زه یم ورغوښتو یم د کوټې نه نو هلته دی ناست او د غټو اداکارانو کې وویل چې یا دا امان الله صاحب دی او د ده دوه سیریل کې ما کار کړی دي ما دوه نېشنل ایوارډ اخیستي او هغه د ده د سیریل که نه نو دا یو ما یو سیریل لیکلی و په هغه کې ده د یو بوډا کردار کړی و د هغه نوم و سیسکیا که نه په پښتو کې نو دا چې کوم ده ډرامه کړې و دا ما په افغان مهاجر کیمپ باندې چې افغانان راغلي دي او په مهاجر کیمپ کې دي او ماریا واسطي زموږ یو ډېره د اردو وتلې اداکاره ده نو هغه راځي بیا دا د دوی خاطرې نوټوي یو کتاب لیکي د دوی نه تپوسونه کوي نو په هغه کې فردوس جمال صاحب چې دا ډرامه موږ جوړه کړه نو بیا اشفاق احمد صاحب او بانو قدسیا صاحبه دا کتل که نه د دوی په کور کې موږ هغه کیسټ وړی وله نو اشفاق صاحب د فردوس جمال ته ویل وایي فردوس ایک عرصے کے بعد آپ پھر فردوس جمال لگ رہے ہو نا
او حالانکہ اشفاق صاحب خو یو لوی نوم دی په
یو لوی هغه مطلب د اردو ډرامو په حواله خو هغه ډېر لوی نوم دی که نه بیسیکلی خو دی پښتون خو کار یې مطلب په لاهور کې سیټل وو او هلته یې کار کولو که نه
بالکل هو
دی خو نو مومند و که نه د اشفاق صاحب په قوم باندې خو دا وایي چې د ډېره وخته هلته آباد شوی و غالبا د انډیا څخه راغلی و بیا په لاهور کې آباد شوی و نو دا رقم ډېر کوي خان چې دی خدای دې وبخښي په دا حال کې اوس وفات شو که نه د پاکستان بیخي په لیجنډ لوی اداکارانو کې د هغوی نوم و نو هغه یو ډرامه زما کوله اردو ډرامه وه د هغه نوم و واده نبهانه یې په هغه کې د ده د یو ریټایرډ آی جي رولو نو د یو سین کولو بزور ولاړ شو ما ویل سر دا سین دا رقم که تاسې نه وکوئ دا رقم یې وکوئ نو به ښیي نو یو ګړۍ پسته د ډرامې چې کومه هیروین وه هغې ته ما ډایرکشن ورکولو نو دی چې راغلی هغې ته یې ویل
وای وای د دنه زده کړو کړ دا ډیر خټی چر دی کنه. نو دا ځینې خبرې داسې چې په ژوند کې د سړي بیا په یاد کې او په خپل هغه ډایري کې ولیکي چې دا د اعزاز خبرې چې کوي خان ستا تعریف وکي یا اشفاق احمد صاحب ستا د لیک او د تحریر هغه وکي تعریف وکي ستاینه وکي نو دا ډیر لو د فخر خبرې کنه. دغه رقم په پاکستان کې چې د اردو څومره لوی اداکاران دي چې تاسو یې نامه راخلئ زه به دا درته وایم چې دې زما په ډرامه سیریل کار کړی دی.
فلمونو ته هم چېرته لیکله یا دغه خو کړی نه ده کنه.
داسې دی چې فلمونو ته زه یې واري تلیم کنه. نو په هغه کې ما ته د څلورو فلمانو افرم شوی و د پښتو فلمونو کنه. په یو زمانه کې زه تللی وم ایور نیو سټوډیو او دا بلا سټوډیو ګانې وې تقریبا په لاهور کې کنه اوس خو نشته کنه. نو زه هلته تللی وم هلته دوی ما ته د څلورو فلمانو خو هلته د فلمانو چې کوم ماحول ګلایا صاحب کنه تاسو شاید هلته نه یاستو راغلي کنه. هغه بیخي مطلب زه په هغه کې میچ اټ میچنګ نه وو. نو فلمان دغه رقم باندې دي کړي په دا تیرو ورځو کې زموږ د پښتو یو ډېر ښه موسیقار دی علي حیدر کنه. نو هغه زما سره رابطه کړې وه چې موږ به یو فلم جوړ کړو او بیا هغه په فلم باندې خبره موشوه. بیا یواری زه افغانستان ته تللی وم د کرزي صاحب په زمانه کې کنه. نو په هغه زمانه کې ما ویل چې زه په باچا خان باندې یو فلم جوړ کړم. نو په دغه سلسله کې بیا یو زوما او یو زموږ ملګری خدای رحیم هغه مخکیم دلته په کوټه کې یو فلم دی جوړ کړی او انتقام کې هغه یوازنی فلم دی بیا بل نه دی جوړ شوی. نو هغه را سره او بیا موږ ولاړو اجمل خټک صاحب سره مو ملاقات وکړو چې موږ دا فلم جوړول غواړو. بیا غلام احمد بلور صاحب سره مو ملاقات وکړو. بیا د اجمل صاحب سره ما ویل چې بابا بله د دې فلم په سلسله کې چې موږ په باچا خان باندې فلم جوړول غواړو. داغه ما ډېر ښه سټوري لیکلې و چې په باچا خان کې چې د باچا خان با بابا چې کوم مزار دی په جلال آباد کې هغه ته یو پلار راځي او یو بچی ورسره یې هغه پلار دعا کوي یا بچی ورته وایي چې دا د چا قبر دی. نو بیا په فلش بیک یعنی دوی دا مطلب هغه سټارټ شي کہانی کنه. نو بیا د اجمل صاحب سره ملاقات وشو. بیا ما ویل چې د ولی خان بابا سره ملاقات وکم. نو هغوی بیا راته وویل چې نه که ته په د ولی خان بابا په پلار په باچا خان بابا باندې ته فلم جوړول غواړې نو بیا د هغه سره د ملاقات ضرورت نشته. بیا بلور صاحب ما ته یو خبره وکړه. هغه ویل وای د باچا خان بابا دا رقم سټوري ده کته هغه په صحیح معنا باندې جوړ کې نو هغه خو ریلیز کېده نشي دلته کنه. او کته په هغه کې ملاوت وکې نو هغه باید بیا مونږ خو به دوه کنه. نو دا رقم بس هغه ستوري به سره پات شو. نو اما دا رقم
چې موږ جوړول خو هغه د پلان کې شته
بالکل با هغه کې وخت راشي ان شاء الله. بیا ځکه تللم افغانستان ته د حمید کرزي صاحب په دور کې دا هغه ورور دی کيوم کرزي صاحب دا هغه سره ما دا خبره ډیسکس کړې و چې مونږ ځینې کارونه باید چې دلته د افغانستان د ټلویزیون د لاري وکړای شو کنه. هغه کې زما دا پلان و چې دا زموږ چې فوک داستانونه دی ولسی داستانونه دي کنه باید چې موږ په دغه باندې کار وکړو. نو دا زما ډیر لوی ارمان دی چې دغه شان چې دی دا فوک داستانونه شو
دا ټول
زموږ چې کوم کرکټران دي په غنی خان بابا باندې یو زبردست یعنی دغه په سټوري کې ته ګوره
دا په کومو چې کوم اتلان دي تاسو دا یو زله کې مو ارمان دي چې را دی په دې باندې
ارمان دي چې په دا باندې مطلب ډرامه وکم یا زه فلم باندې جوړ کړم کنه. په دې کې دا چې bale bale bale
امال ناصر صاحب خبرې تیر وجاري ساتو خو اوس یو ولشن د مالو او د دمی رسو بیا خبرې کو
دا مشال ریډیو دا
د دمی رسو د پښتنو د سیمې وتلي هنرمند امال ناصر صاحب سره خبرې کو چې په دې رسو کې د پاکستان ولسمشر لخوا پرایډ اف پرفارمنس اوس نه کارکردګي جایزه ګټلې ده لوي سیول یعنی ولسی جایزه ده چې دا تر لاسه کړل ده. دا جایزه شکل تاسو ما ناصر صاحب تر لاسه کړل نو څنګه محسوسولو تاسو چې راز سره ته ملاو شو زما چې کم کارو کز ما چې کم کارونه وکړل ما چې کم سو وکړل دا هغه په سیل کې سنه مطمئن شوی او کنه.
ګوره ګلای صاحب دا فنکار چی هنرمند چی کنه د دې خو چې ستاینه وشي ظاهره خبره ده دی خو یا د چکچکو چې خلک چکچکی باندې وکي یا خلک وا وا ورته ووایي کنه یا دته یو دا رقم جایزه ورکړل سي په دې کې خو څوک انکار نشي کولی چې زه نه یم خوشحاله سوی او بیا دا د پاکستان د هنر په ډګر کې تر ټولو لو جایزه ده تر دې لویه جایزه نشته دویمه خبره دا ده چې زه دا وایم ما په ار سټیج باندې دا خبره کړې ده چې په دنیا کې چې دا رقم جایزې دي ګلایا صاحب هغه داسې مسلسله په تسلسل کې یو درناوی لري عزت لري که نه مثال په ډول کې یو چا ته پرایډ آف پرفارمنس ورکول شي نو د هغه سره بیا یو سرټیفیکټ وي چې ستا د جهاز کرایه به نیمی وي او ته به په دغه دغه ملکو کې دغه دغه هوټلو ته ولاړې هلته به ستا مطلب انټری فری او بیا هغه ته یو وظیفه مقرره کړل شي نو هغه بیا داسې مشي تر مرګه پورې چې ما ته یو جایزه راکول شوه زموږ دلته چې دی بدقسمتي دا ده چې نن دا جایزه تا ته درکول شي پنځه ورځې د خلکو هم یېري بیا ستا هم یېري د حکومت هم بیا ته یېرې که نه نو دا جایزه د خوشحالۍ خبره داسې وه چې دا پنځلس کاله مخکې د لومړي ځل دپاره د پرایډ آف پرفارمنس دپاره زما نوم تللی د ریډیو پاکستان نه بیا دا تقریبا هر کال دا زما نامه دي د ټلویزیون د خواڅه یا د کلچر ډیپارټمنټ د خواڅه د مختلفو ځایو څخه دي نو بهرحال تاسو ته معلومه ده چې دلته کله کله ګډبډ کیږي نو هغه جایزه لږ سره وځنډېدل خو دا واري چې هغه زموږ د کلچر یو سیکرټري صاحب و اریپال صاحب اصغر اریپال صاحب هغه ویل وایي دا واري زموږ سره چوایس نه و چې ستا نوم ریجیکټ کړو د هغه وجه دا وه چې د انفارمیشن منسټري سمستان نوم راغلی و سلیکټ شوی و د پی ټی وی نه همستا نوم راغلی و او د کلچر ډیپارټمنټ همستا نوم استولی و نو وای بس بیا مجبورا مشتا ته دا جایزه در
و دا خبره صحیح ده چې په دومره حالاتو کې لکه د چارواکو یې چیر مکسر بل لاره نه واوس
بالکل د درو د
ډیپارټمنټ کار او هغه نه پدیږي ګوره ویل مرخ په ګوتا یا په هغه باندې پټیږي نه کنه ساسو چې کوم کار دی کوم کاری
موږ چې په کومه علاقه کې اوسېږو کنه هلته لمر پټیږي سر په یو غوتم پټیږي په نیمه غوتم پټیږي
هغه به بل موضوع ده هغه به بل اړخ دی خو دا پروګرام ستاسو هغه کې دی درناوی کې دی چې تاسو پښتو
دغه زما دپاره ته یقین وکړه زما دپاره دغه د ایوارډ خبره ده چې په کومه ورځ باندې ما دا شی په فیسبوک باندې ورکړلو که نه نو د لاندې د لویو لویو خلکو کمنټس چې وو که نه د ریډیو سره ستاسو بوریوال صاحب و رازق فهین صاحب زموږ یو شاعر دی هارون باچا صاحب که نه او دغه رقم زموږ نصیر کاکړ صاحب دی دغه د دغو خلکو لاندې دا لیکلي وو چې یاره ته د دې ایوارډ نه ډېر اوچت یې او دا ایوارډ فلانه فلانه اصل کې ایوارډونه دغه دي چې نن ګلایا صاحب دا محسوس کړه په پاکستان کې په لکاو کسان په کورډاو ټیلنټډ پښتون ډېر ټیلنټډ قوم دی کنه او ګلایا صاحب زه دلته کېنول یم اصل کې ایوارډونه دغه دي
ډېره مننه امال نصر صاحب د پروګرام د پای شیبي هم دی او لکشانی ک منګ په دې هنری جون سره سره تاسو هغه پړاوونه کتلی دي د پاکستان او بیا په ځانګړي توګه د پښتو په میدان کې څنګه ګوري د پخوا پرتله اوس تغییر راغلی دی کنه پخوا موږ کتل چې په پی ټی وی با وا یا و ریډیو پاکستان بو نو ډیر کم به د پښتو طرف ته یو غو خو اوس حالات ستاسو په نظر باندې بدل شوي دي
دوه د دې دوه اړخې دي ګلایا صاحب یو خو چې موږ به کله په ریډیو کې کار کولو یا په ټي وي کې به موږ کار کولو زموږ به دا هڅه وایي چې موږ سوچه پښتو ووایو خالصه پښتو ووایو مګر نن چې دی که نه چې کوم الکوان دي ګوره په دا هغه باندې چې ته راواخې په دې سوشل میډیا باندې ولې د هر چا سره موبایل دی د هر چا سره خپل چینل دی د ټي وي او د ریډیو مطلب هغوی خپل هنرونه ښکاره کوي او ډېر ټیلنټډ بلا کسان چې دي ګوره دا پښتون چې دی ګلایا صاحب د دې څه دا دنیا ولې بیریږي دا چې دی دا یو ډېر د دې ریښې دي د فن سره د هنر سره په مځکه کې که نه د دې ډېرې دا ما یو پروګرام کولو پښتانه په بالیوډ کې دا د ټي وي پروګرام و او په دې کې به ما دا ویلی چې دا بالیوډ چې دی د انډین فلم انډسټري د دې نه که ته پښتون یوې خواته کې کنه چې شپه کې پاتې کې یعنی کتوس دا انڈین فلم انڈسٹری را واخه دا غس دا راج کپور فیملی و باسی کنا دا غس شاروخ خان و باسی فیروز خان و باسی دلیپ کمار صاحب و باسی امجد خان و باسی سلمان خان و باسی قادر خان و باسی کنا او دا خانان که زینی و باسی یعنی ای ون دا دانس پا میدان کی هم فرح خان او سورج خان او چشی چشی او بیا دا کمپیرینگ پا آغا کی کنا ساجد خان دا دیر و تلی نمونه دی نو دا پشتون چی دی پشتون دا چی تا لار ورکه یعنی اگر دیر تر لری زای پوری تلی شو دا انڈیا کی دا کنا پا انڈیا کی دا چی کما دا کاران کی دا خپل کلی دا ترگرون
دا پاکستان اس حالات سنگ دی ساس پا آغا مانی
خبر وکم حالات خو نه دی بهتر که زه تاسو ته دا وایم چې حالات بهتر دي نو دا خو دروغ دي کنه حالات په هغه وخت کې بهتر کېدی شي چې ښه په هغه باندې په کلاو زړه باندې ګلپانه راشي نغمه راشي ارون باچا صاحب راشي او هغه په سټیج باندې میوزیک ووایي کنه دغه رقم امان الله لاړ شي په تھیټر باندې ودرېږي په کلي کلي کې لاړ شي او خپل د تھیټر ډرامه وکړي کنه امان الله لاړ شي خپل سندری ووایي امان الله لاړ شي مطلب چې څه زړه وغواړي نو حالات خو هغه رقم نه دي سر دا خو تاسو ته معلومه ده زه به دروغ ووایم چې دا رقم دي که نه خو بیا هم موږ به د خدای شکر باسو چې دا پام کوه پروګرام کوو او په دې موږ ته څوک غږ نه کوي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده خو زه یو خبره درته وکړم چې د هنر لاره هیڅوک نشي تړلی که نه
ناصر صاحب د پروګرام بیخي را سره یو منټ دی ځوانانو ته نوي کول ته موږ ته ټولو ته څه پیغام به ورکول غواړي
زه دا پیغام ورکول غواړم سر چې دا موږ چې کم کار کوو یقین وکړه دا د جنتیانو کار دی ٹھیک شو که دغه میدان موږ په صحیح او مثبته طریقه باندې د قوم د ګټو دپاره استعمال کو او ضایع نه کو دا وخت او ډیر په سوچ سمجھ باندې یو شی ولیکو او پرفارم یې کو دا جنتی میدان دی او دا یو ډیر پاورفل